سلامونه دوی په جشوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو مخکې تر دې چې زما همکار د خبرونه مخته یوسي زحمت شیبر او خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویم ورځ د غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات تر وسته لپاره پانګونه وکړي هغه د اسمال د سرګندونی کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقوقو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو څخه په سرغړونه تورن کړي دي د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یو بس د اوښتول عمل څلور تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي 1580 ډوله بس موټر تیر شپه د نهو بجو خواته د پولادګي په سیمه کې دراوتل سي لامل چپه شوی دی روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتار مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي بل لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه 6 کورنۍ مرکز ګردیز ته لښتېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي په دې ولسوالۍ کې تیره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو په کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولې دي او په زرګونو جریبه کرهڼیزې مځکې یې لاندې کړې دي بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تیر شنبه پر ورځ باندې بریټ وکړ د اوکران یو جنگي کشتی او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوی وو دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه بریټ کې د اوکران یو جنگي کشتی او پوځي تاسیسات په نقشه کړی وو د خبریت یو برسورس ته لاغي وشو چې په استانبول کې روسیا او اوکران ملګری ملتونه او ترکیه د اوکران د غلو دانو د صادراتو په اړه وی موافقه تر رسیدلې وو د دې موافقه په تر لاسه کې دوسر د هیل زیات شپې چې شای په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکران له جګړې سره بي ډیر او چت شپې پای ته ورسی شي د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا وړ مورز د میزایلو دغه بریټ پخلای کړی وو خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه بریټ کې د اوکران پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د قسمی وی پیړې لمنځه وړي دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني نن د یو مهم ټولنیز موضوع په اړه غږیږو چې د ډیرو ځوانانو ژوند متاثر کړی او دا هغه د ګډ ژوند پیل بیا تر ډیره پورې دوی هیڅ بیا ښه ژوند لري هغه په افغانستان کې د ځینو ځوانانو ګډ ژوند یا لواده وروسته ژوند دی چې پیل په تور سپینو تا ویلو ما ویلو جنگونو او تاوتریخوالي سره کیږي دا د ژوند هغه شیبه دي چې په خوشحالي باید تیر شي خو متاسفانه مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ګډ ژوند پیل په خډول ونه شي په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې عوامل څه دي اول یعنی د ځوانانو د ژوند دغه مهم وخت تر ډیره په تور سپینو او په جنگونو او په تاوتریخوالي کې تیریږي دغه مرحله چې په دغه ډول پیل شي یعنی تر کله د دوی ژوند متاثر کولای شي او د هلا رسد یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغه مسایلو ځان وساتي او ښه ژوند وکړي د خبرونه له میلمنو سره په همدې اړه غږیږو میلمانه مو د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله ریان لیکوال او خبريال فرشته غنی او لیکوال احمد شاه پاتوندي دوی ټول هغه کسان چې په دې اړه لیکنه کړې او نظر لري خپل ملمنو ته خرغلاست وای ما پیل بیل فرشتي غنی څخو کو اغلی غنی تاسو په دې اړه لیکنه کړې خبرونه مو جوړې کړې دی غواړو په پیل کې له تاسو وورو کوم عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ژوند د ګډ ژوند غل لمړنی وختونه تاریخ شي
سلامونه تاسو ته او تاسو او جګون کو تا او کسان چې نن تاسو سره ونه کې زما په نظر لومړی ک واده ترانه شو او دا مشترک ژوند ته تر هغه مخکې د عوامل درې عاملونه زما په نظر د دې سبب کیږي چې دغه ډول ستونزې رامنځته شي لومړی خو طبقاتي ستونزه ده کومه چې زموږ په ټولنه کې کله ناکله ځینی کورنۍ اقتصادي وضعیت ډېره ښه ده ځینې کورنۍ چې دي بیا متوسطې دي دوی سره کومه اړیکې کیږي او بیا د کسان د دوو بیلابیلو کورنیو سره یو ځای کیږي، بیا وروسته په دې مسایل په اقتصادي مسایلو هم جګړې کیږي. دویم اعتقادي موضوعات دي. ځینې کسان داسې دي چې یو نظر لري، یو اعتقاد لري، عقیده لري ځینې مسایلو ته، یا مثلا ځینې ټولنیزو مسایلو ته، خو دا بل کس یا بل نظر لري چې که دا خپله ستونزه پیدا کیږي بل سیمي سیم دی، سیمي اختلاف دی، چې که دوی ترمنځ تقریبا د یوې لسیزې اختلاف وي، نو هغه وخت کې حتما د دوی په منځ کې جګړې رامنځته کیږي، دعواوې کیږي. خو که له دې شیانو تیر شو، ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې ډېری وختونه خپل ژمنې کیږي او هلک او نجلۍ له یو بل سره مخکې له واده ویني، خو په ګډ ژوند کې دعوا او جګړې خو عادي خبره ده. خو خبره دا ده چې دا کله لویږي، ولې لویږي، عوامل یې څه دي؟ خو بېلابېل اړخونه دي. که تاسې وخت لرئ زه به
تاسو که په لنډو ټکو کې هم دا عوامل تشریح کړئ چې دغه ستونزې غټېږي، بیا به نورو میلمنو ته ورسو په لنډه توګه به همدلته تاسو وروم.
زما په نظر لومړی دا ده چې زموږ په ټولنه کې کله چې د میرمن او نارینه ترمنځ څه دي، خاون ترمنځ چې کومه جګړه دوام رامنځته کیږي، که په عادي مسایلو هم وي دوی بېلابېل نظرونه لري. لکه ټولنه داسې ده چې زما په نظر تجبیره مروانی ټولنه ده، او د دوی نظر دا دی چې ښځې دې په ډېریو وختونو کې غلي پاتې شي، او که کومې ښځې د خپل خاون په مقابل کې خبره وکړه، نو هغه لویې ستونزه راپېښولی شي او دوی ته ښه نه ښکارېږي. همدا زما په نظر چې دا ستونزه لا ډېرېږي که ښځه یې یا خاوند یې هېڅ فرق نه کوي. ښه ده، مېږه دواړه د یو ګډ ژوند دوه مهم عنصره دي. که هغه ډله غلي پاتې شي، خپل دمنا احساسات، خپل عواطف، خپل هیلې، خپل نظر څرګند کړي، نو ستونزه جدي دي. اول دوی باید په خپل منځ کې تفاهم ولري، دوی باید د یو بل خبرې په سمه توګه واوري. هیڅوک باید دې ته اړ نه شي چې دوی د یو بل خبرې قطع کړي، د یو بل خبرې ممنوع کړي. زه مریم د ما خبره باید واورېدل شي، او که د ښځې خبره باید ونه اورېدل شي، او هغه باید قابي اوسي. یا مثلا که دا ده وایي چې زه ښځه یم، یا یوه مور یم، یا یوه میرمن یم، زه په دې مسایلو ښه پوهېږم او نارینه دې نظر نه راکوي، نو دا ده چې ستونزه وروسته وروسته ډېرېږي او بیا لوی مشکلات رامنځته کیږي. تېر یادونه او تېرې ستونزې رایادېږي، خپلوان رایادېږي، کوم مراسم چې ترسره شوي، کومه ستونزه چې دوی ته پېښه شوې ده، دا هر څه بیا یادېږي. نو او کورنۍ د دې په ځای چې د خوشبختۍ لور ته لاړه شي، نه وروسته پاتې کیږي. وروسته پاتې کیږي په شخص پکې نه وي، پرمختګ پکې نه وي، محبت مینه او څه چې صمیمیت پکې نه وي، او اختلافات لا پسې ډېریږي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. اغل لاغلی فرشتي غني څخه مننه کوو. سم ورزو پاتسون صاحب ته، پاتسون صاحب غواړو تاسو هم پوښتو، ولې د ژوند دغه خوږې شېبې، ترخې شي، عوامل یې تاسو څه بولئ؟ پاتسون صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د پاتسون صاحب غږ نه راځي، خو ور به شو. ښاغلی محمد الله آرین هم په خپرونه کې را سره دی. آرین صاحب، غواړو له تاسې واورو په دې اړه. یو مسله دا ده چې دغه ستونزې چې په ګډ ژوند کې را پیښیږي، هیڅ وخت هیڅ لورې ځان نه ملامتوي. زه یو مثال کې دیش وړاندې کوم، زه چې د موټرونو کې ډېر کله ښار کې ګرځېدلی یم، یوه خوا بله خوا تللی یم، هر وخت چې مثال په دې لاره کې د ټکر او احتمال رامنځته شوی دی یا کومه ستونزه رامنځته شوې، هیڅ ډرایور ځان نه ملامتوي که نه بل لورې ملامتوي. په ګډ ژوند کې هم همدغسې ده. ستاسو په نظر دلته د سلامت او ملامت څوک دی؟ کیسه چیرته خرابه ده چې د ګډ ژوند ښایسته شېبې د دې په ځای چې ښې تېرې شي، خوشحاله تېرې شي، هغه په غم او غصې تیریږي؟
ډیره مننه هیواد صاحب، زه تاسو ته او د آزادی راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله منې مچې.
وعلیکم السلام.
خپل له طبیعي آفاتونو پراتونکو خدای تعالی پامن وساتي او یو غوته چې بدی پیښې ورسوي صبر ورته غواړم. مسله ډیره مهمه ده او افغانستان کې متاسفانه په دې مسایلو او دې مسایلو سره لاس او ګریوان خلک یو څه نه دي کشمکشونو یا مشکلات ته چې یوې مخکې تر واده آبادی وروسته تر واده آبادی مخکې تر واده آباد متاسفانه زموږ په ټولنه کې معمولا د دواړو طرفونو یا د دواړو جانبینو په زړه د واده یا د کوژدې نه کول کلتوري نابلتیاوې او ځینې نور مشکلات دي چې دا پې تاثیر کوي او وروسته له وادونو دا مشکلات بیا د هرې ورځې په تېرېدو سره راډېریږي. رابه سمې تاسو پوښتنې ته چې څنګه کولای شو ژوند سم تېر کړو، دا د تاسو مثال د موټر د ټکر په اړه دا ډېر دقیق وو او په ګډ ژوند تکمک دی. یو موټر فکر وکړو چې ښځه یا خاوند یو له دوی نه ډرایور ده او یو له دوی نه سورلۍ ده، کدا د دواړو په ماهنګي باندې په همغږي باندې یو بل ته په غوږ نیولو باندې او د یو بل د خبرې په درک باندې مخکې بونه سي. متاسفانه د دې موټر ټکر چې دا د دوه د یو ښځې او نارینه د دوه جوړو د یو ځوان او د یوې مېرمنې د ژوند تباهي ده او د دې لپاره چې موږ ژوند خوشاله تیر کړو لارې چارې ډېرې دي، خو تر لارې چارو مخکې مهمه دا ده چې په دې ژوند کې د کړاو لاملونه اول باید درک سي، په دې باندې فکر وشي چې د ښځې او د نارینه په ژوند کې د مشکل یا د ستونزې لامل څه ده، اقتصادي ده، کلتوري ده، فرهنګي ده، څه شی دي. کله چې موږ اول ستونزې تفکیک کړلې، د ستونزو تر تفکیک راوروسته موږ کولای شو حل لارې ورته ولټو. مثلا ځینې ستونزې زه چې ګورم په افغاني جامعه کې، خصوصا په موږ او تاسو په ټولنه کې، خارجي آباد ډیر لري. مثلا د لور په کور کې د خسرګنۍ مداخله د کورنۍ خیرازه له منځه وړي، یا په کور کې هغه جنسیتي دیکتاتورشپ د دې لامل کیږي چې دلته فرهنګي تقابل یا ټکر یو نابلدې کورنۍ نه راغلی یو نجلۍ په یو کور کې مخکې تر دې چې هغه عادت سي یا خوی او بوی واخلي یا کوشش ځان اجست کړي له حالاتو سره، دا غبرګون ښیي چې غبرګون معمولا غبرګون پنځي، دوی په حل لارو باندې فکر نه کوي. همداسې اقتصادي ستونزې دي، د کال او د عمرونو ترمنځ تفاوت ده، نه درک او متقابل احترام ده. متاسفانه موږ تل په افغاني ټولنه کې له همدې مشکل سره مخ یو، په د ژوند په ډیرو برخو کې متقابل احترام حتی باور نه لرو، د همدغه باورونه د موږ راځي د موږ ګډ ژوند ته. یعنی بلا ډیر تاثیرات لري. کله چې موږ وکولی شو ابعاد مشخص کړو، وروسته له هغه کولی شو په حل لارو باندې فکر وکړو. زه فکر کوم که همداسې تدریجي پرا شو ښه به دا وي چې اورېدونکي به تېر څه واخیستلی شي.
مننه آریان صاحب. حتماً یو خو دغه ځینې مسایل داسې دي چې که څه هم هغه د کور خوشحالي اخیستې وي، د کور وضعیت یې خراب کړی وي، صمیمیت یې له منځه وړی وي، خو ځینې وخت بیا یعنی ډېر بحث هم نه کیږي په دغسې مسایلو باندې چې معلومه شي ستونزه چیرته ده. یعنی دغه مثال دغه د ژوند په لومړۍ مرحله کې چې کومې ستونزې رامنځته کیږي، کیدای شي دا د دوی ټول ژوند متاثره کړي، یعنی عقدې په زړونو کې پیدا کړي، بیا که دوی وروسته هر څومره ښه ژوند هم ولري، خو د ژوند دغه ترخې شیبې به همیشه په ذهن کې وي او یو ډول به دوی خفه کوي. پاتون صاحب، که زموږ غږ اورئ، غواړم له تاسې هم د دې موضوع د عواملو په اړه واورو، وروسته به بیا د دې مسلې په پایلو او حل لارو هم وغږیږو. نو ستاسې په نظر ولې د ژوند هغه ګډې شیبې په لومړیو کې ترخې شي؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته دغه باس برخوالو ته او د ازادي رادیو ټولو قدمونو وروډونکو ته چې د عمل زموږ غوښتل په بخښنې سره چې مخکې پښتنه کې زموږ فکر کوم یاري و نه کړله نو خوشبختانه چې اوس می فکر کوم ځخ سم دي.
بله سم ده، مهرباني وکړئ.
او ملي لکه څنګه چې دلته موږ درنې خور او ګران ورور باس ور باندې وکي مختلف عوامل لري، په دې کې د اقتصادي عوامل بللای سم ټولنیز او کلتوري د ټول ابعاد دا لري. مثلا زه شروع کوم د دې څخه ماته د دې ځای څخه د دې سرچینه را ملمیږي چې دا مشکلات د دې ځای خلکېږي کله چې یو پلار او مور غواړي چې خپل اولاد واده وکي یا خپل لور ورکي او یا خپل زوی ته واده وکړي، نو دوی معیار دا غنی چې زما زوی از ما لور د الله تر امر لاندې سوی ده، منځوري دا چې بلوغ ته رسیدلی ده، نو باید موږ واده ورته وکړو. نو دلته یو مهم شی دا دی چې هغه فکری بلوغ ته هم باید رسیدلی وي، یا په دې معنی کې دا خبره ډیره ساده کمه، هغه لکه انجلی باید لشتل لږه د ګډ ژوند په اړه باندې څه په هاوی ولري، یو څه هغه ته معلومات ورکول سي یا یو څه تجربه ورسره شریک کړل سي. صرف دومره کفایت نه کوي چې هغه په دې باندې پوسی چې پلاني انجلی یا زما میرمن دی یا پلاني الک چې دی هغه زما خاوند دی، نو موږ ګډ ژوند سره کو هغه چار څوای سید یو زه چې څوای ما هغه نسی کیږي د دې ټول د منل کیږي، نو دا غلط په هاوی یا نه په هاوی د دې سبب کیږي پر اوسه کې مشکلات پیښې. باید تر دې مخکې چې موږ خپل یو ځوان ته واده وکړو یا خپل پیغله یو ځور کوو، باید هغه ته د ګډ ژوند په اړه باندې بنسټیز معلومات ورکړو. لکه کوم مرګه وځدا ډیر ساده سوي دي، ډیر ساده سوي دي، په دې کې یعنی په انټرنیټ کې بیلابیل ویډیوګانې موندل کیږي، په دې په اړه باندې بیلابیل کتابونه موندل سوي دي، لیکل سوي دي، هر څوک دې څخه استفاده کوي. بل بودی را دي چې زموږ لوی کورنۍ د دغه مشکل دي، فرضاً یو ولک دی په داسې کورنۍ کې دی واده کوي چې حتی د ګڼ ورونه دي، مثلا څلور یا پنځه ورونه دي، هغه ټول ودونه لري، دا غوي ګڼ اولادونه دي، په هغه کور کې د پلار او مور موسیږي، نو دوی مجبور دي چې دا ټولنې تر تاثیر لاندې راشي. هلته چې کوم برخورد کوم شذ سره په خوا کې دی، نو دا به ګران چې دی د هغه څخه ماورا یو بل لار خپل کې مجبوري هغه څه چې پلار مثلا د کور حرکت ترتیب ورته جوړې دي، د امپراغه ترتیب سره ولاړ سي، مور چې څنګه د نورو مژندو سره ترتیب جوړ کړی دي، مجبور دي خپل شزاغه ته برابر کړي. نو دا خپل د کلتوري یا د ټولنیز مسایل چې د پکم ټولنې کې راګریږي، یا مثلا شاوخوا په ماحول کې چې کوم ترتیب دی هغه ته ماتېدل یا هغه منل د خپل یو دغه مشکلات څخه دي چې هغه په پټکر کې راولي. مثلا مجور او مور یا خواش مور یا مثلا مور او میرمن دا په قسم ټکر کې سره راځي، دا چې کله په ټکر کې سره راځي اوتومات په منځ کې د غالک چې دی دا یو خوا باید ونیسي، کچيري مثلا د میرمنې خوا نیسي هم په کور کې جنجال زیاتی جوړ تبد خوندې راځي، کچيري د مور طرف نیسي هم دا تکلیف ایجادي جنو. دلته دا چې تعادل ساتل یا متوازن تلل دا ډیر سخت کار دی په داسې ګډ غټ کورنۍ کې. له بده مرغه چې دا زموږ کلتوري مشکل دی چې تر ډیره پورې زموږ شدینه چې هغه د خواش په بانه کې هغه یو قسم نه خداګا د خپل امرندو سره داسې برخورد کوي چې فکر کوي چې دا یو قسم لکه هغه د مزور سره یو برخورد کوي، یا لکه یو غلط څوک چې نو داسې د یو اولاد په سترګو نور څه کوي، یا مثلا د مزور په سترګو باندې نور څه کوي. یو بل شی چې هغه هم ما په نظر کراغلې دی هغه یو کلتوري اړخ لري، تر ډیره پورې چې کله زوینه مچ دیني ځوانان باندې غوسره خبرې کړې دي چې مثلا د واده په لومړي شپه باندې کله خپل میرمن سره یو ځای کیږي، نو دوی پیل په دې باندې کوي چې هغه ته نصیحتونه کوي، هغه ته لارښوونه کوي، او د خپل کور او کورنۍ اړوند رول ورته بیانوي، په زور باندې خاندي، پړنی بدل سره نه ښکته کوي، او زما د پلار زوی ته وکړي لن خالي بنا غونډه زما د مور زوی ته وکړي، او دا دغه یو چاپریال هغه ته د واده په لومړي شپه باندې چې هغه خپل کور پلار ورور هر څه پریشي دغلي او په دغه باندې داسې حالت سره مخ کیږي چې یو مخ نسیت دی دا خپل کنفلیکټ یو شخړه رامنځته کوي یا یو قسم وکړه رامنځته کوي. زه به اکثر وخت خپل ملګرو ته چې مثلا ودونه راتلونکي زه د هغوی سره کښېږم دا خبرې ورته کوم ورته وایم چې په دغه شپه باندې اصلا نصیحت لویه شپه نه ده. تاسو که ښه کوئ که غواړئ چې راتلونکي ژوند مو له خوښۍ ډک شي نو خپلو مېرمنو ته مینه ورکوئ په دغه شپه باندې. د مینې اساس له دغه ځای څخه کښېږدئ بالاخره په راتلونکي مشکل نه پیښېږي.
ډیر مننه پاسون صاحب خوشاله اوسئ. اغلی غنی یو موضوع چې پاسون صاحب اشاره ورته وکړه هغه دا چې دغه ناوې چې کور ته راځي مثال ډیر وخت هغه نه خپل په دغه کور کې ځان جذبوي د دغه کور کس ځان ګڼي او نه مثال د کورنۍ لخوا د کور د یو اصلي غړي په توګه منل کیږي. یعنی همیشه یو ډول د بیگانګۍ احساس دوی ترمنځ وي او دوی ځکه بیا هڅه کوي چې مثال له دې کور لاړ شي بیل کور ولری ترڅو دا داسې احساس کې چې دا د خپل کور ته دغه احساس ولې رامنځته کیږي چې مثال دغه انجلۍ یا ناوی په کور کې د کور د غړي په توګه نه منل کیږي د خپل هم دغه احساس نه لري او بل اخره کیسه بیلتون ته یا شخړو ته سر رسیږي.
مننه.
زما
په
نظر
دا کله چې موږ د کورنۍ نړیواله او یا هم په افغانستان کې تعریف کرو شو کورنۍ هغه ښځه او میړه او اولادونه شمیرل کیږي په دې حساب په هر دي کې نو کومه کله چې یو نوی نجلۍ لکه څنګه چې ګران میلمه هم ورته اشاره وکړه یو نجلۍ له پردي کور څخه راځي خپل مور خپل خویندې وروڼه خپل چاپېریال کور هیلې هغه څه خرڅي چې د رودل هغه پیږدي نوي کور ته راځي داسې یو رسم دی یوه سنتي ټولنه ده او رسم په دې به داسې دی چې بیا نجلۍ د هلک سره واده شي او که دا برعکس هم وایي چې هلک نجلۍ ته واده نه نو هغه هم دغه ستونزې پکې کېږي ځکه نجلۍ له نوي چاپېریال سره آشنا نه ده له نوي خلکو سره آشنا نه ده که څه هم له مخکې موږ سره آشنایي درلوده اوس د ژوند کولو لپاره په دې ځای کې زما په نظر دا د میندو دنده ده د پلارونو دنده ده چې هغه خپله کړي. زموږ خو لویې کورنۍ دي ماشاءالله په کې ورونه دي خویندې دي پاکې ده خسر دی او ځینې وخت هم ته ځل میشي نو د دې بدلول او د دې کورنۍ کوچنۍ کول شاید لږ سخت وي یا شاید نو د شرایطو سره به مې وی چې هر ډله دي یا سره په بنډ دي ځان ته جدا کور ونیسي خو تا دا کور ته راوځي چې اصلي ځان د پلرونو او میندو ته ورګرځي که دوی دا نجلۍ خپله ونه ګڼي لور یې ونه ګڼي یا د خپل دغه عزیز زوی ښځه یې ونه ګڼي محترمه یې ونه ګڼي هغه هېڅکله په دې کور کې ځان ارامه نه احساسوي. زه ولې وامویم زه یوه لور لرم که زه خپله لور یوم او که د واده څنګه رسېږي او بیا زه ورته وایم چې یا به ما انتخابوي یا به دې میړه انتخابوي خو ته دا خو د کورنۍ تشکیل دی هغه به خپل میړه انتخابوي نو دې ته خو مشکل ضروریږي خو که زه داسې یو فکر ولرم چې ته د ما زوی یې ته د ما لور یې ما لور کې او چې کله لوی شوې کله چې بالغ شوې کله چې د واده څنګه ورسېږي که ما درته واده وکړي خپله واده وکړو زه د حق څخه درځم چې په نوې کورنۍ جوړه کې په خپلو هیلو ته ورسېږي او مینه یې وپالې نو هېڅکله ستونزه نه کېږي. اصلي ستونزه هغه وخت کېږي چې موږ په دې زمينه خپل ځای نویوي بیا کله چې د هغې تر څنګ یوه نوې ناوې ویني یوه بله ښځه ویني چې دوی یې ډېره توجه هغه ته کوي ورته توس اخلي ورسره په مینه د خبرې کوي یا کله جګړه ترمنځ کېږي نو مور هلته د حفاظت هېڅ ورته پیدا کېږي چې دا خو د ما نازولی زوی و دا څنګه اوس د ما نه ډېره مینه د بل چا سره کوي دا د دوی ته دوی نه قبلوي چې نه قبلوي نو دلته ستونزې راپېښېږي. دوی هېڅکله دا خبره په ډېری کورنۍ کې په ژبه نه راوړل کېږي چې میندې ووایي زه په دې حساب د خپل دوی سره په اختلاف یم یا د خپل انګور سره په اختلاف یم یا مثلا خسر ووایي چې دا خو د ما ګران زوی و دا خو مې ډېر نازولی و او دا اوس د یوې پردې نجلۍ خبره مني او د ما نوم خبره دا درته نه دا خو مشترک ژوند چې ټول پیلېږي نو خو د دې ژوند پیل شو نو موږ باید دې ته اجازه ورکړو کله چې دوی اجازه ورکړل شي تاسو نه هغه چې بل کور راغلي هم دا هغه د قوانین د کورنۍ د قوانینو سره بلدي یو بل سمیه ورته په صورت کې د نتیجې د کورنۍ په شکر پاکستان کې لري چې په ځواک ورته د نور کې وسیږي خو نور خو چې به یو بل سره مشکل نه لري ځکه موږ خور مو یا د هغه کور سره د دې فکر سره رسیدلی چې چې له بهر راځي نو فرصت دی باید ومنو کومه ونه مننه هغه هیڅکله ځان په دې کور سره نه احساسوي نو هغه چې هغه د بلتون غوښتنه کوي هغه غواړي ځان ته جدا کور ولري ځکه هغه بل چېرته تللی شي دا خو د هغې وروستی کور دی که نه که موږ یې په دې حسابو او که اختلاف رامنځته شي او هغه ډېر لوی شي نو دوی به خامخا طلاق اخلي په طلاق کښې خو د حل لاره هغه وخت کېدی شي چې بل د حل لاره ونه وسېږي او د دواړه کسانو ترمنځ مشکل بېخي نه وي شي نو هغه وخت به دوی طلاق اخلي که په داسې ډېر وړو موضوعاتو دوی طلاق واخلي خو کله خو ټولنه له منځه ځي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ آریان صاحب. که تاسې راته ووایئ بې سوادي یا او د ګډ ژوند په اړه د پوهاوي نه درلودل څومره سبب کیږي چې د ژوند هغه لومړۍ شېبې په تاوتریخوالي، په جنګونو او په تورو سپینو کې تیرې شي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. پاڅون صاحب ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه، ډیر مهم موارد دي او دا چې بې سوادي متاسفانه موږ ته خو راپېښې ټولې ستونزې له بې سوادۍ دي. په افغانستان کې هر مشکل سره مخ، په میلیونونو ولسونه دوی له بې سوادۍ د لاسه له مشکلاتو سره مخ دي. موږ که چېرته سواد لرلی چې مخکې پاڅون صاحب اشاره وکړه چې انټرنیټ او عامه پوهاوی ډېر مهم دی، متاسفانه په یو بې سواده ټولنه کې کار څومره عامه پوهاوی وسي یا کتابونه ورته ولیکل شي د لیک او لوست زمینه نشته چې یو څوک ولولي او له هغې نه استفاده وکړي. موږ ته ټولې راپېښې ستونزې له بې سوادۍ نه دي، ولې تر ټولو مهمه دا ده چې دغسې خپرونې کولی شي ډېره مرسته وکړي، ځکه دا د باسواده او بې سواده دواړو دپاره د دې وړ دي چې وایې ور استفاده ترې وکړي. عامه پوهاوی دوه اړخیز مهم ده. د نجلۍ کورنۍ کله چې خپله لور کوزده کوي دلته ټول مسؤلیت په همدې ورځ نه خلاصېږي چې تا خپله لور یو چاته په نامه کړه نو ته له مسؤلیت خلاص وي. دلته تر واده پورې د مور او د خویندو د کور د نورو ښځینه وو مسؤلیت ده چې دا نوي کور ته د تګ په اصولو باندې وپوهېږي چې په نوي کور کښې شاید ته له یو نوي چاپېریال سره مخ سي، ته له یو نوي غبرګونونو سره مخ سي، ته له یو نوي ماحول سره مخ سي، ته له یو نوي کلتور سره مخ سي. د پلار په کور کښې مثلا تا شاید بې مسؤلیته ژوند کاوه، هلته شاید مسؤلیت در له غاړې سي، هلته دې شاید په ژوند کې بلا تغیرات راسي، دا د یغو مسؤلیت ده. او کله چې د هلک کور ته نجلۍ راځي د هلک د کور والو ته زه یوه نسخه ورکوم، ورته وایم چې که تاسې خپله لور یو چاته ورکوئ څه غواړئ چې ورسره اوسي، که کله تاسې خپله نګوره د خپلې لور په حیثیت ومنله هیڅ مشکل نه پېښېږي، هیڅکله د ژوند خیرازنه بدرنګه کېږي. متاسفانه بل غټ مشکل چې زموږ په کورونو کې را جوړ ده هغه دا ده چې ګڼمېشتې کورونه دي، هیڅکله ځوان تقریبا تر شل یا پنځه ویشت کاله چې دوی ګډ ژوند سره کړی خاوند او ښځه د یو بل د ژوند د ملګري په توګه د حاکمیت احساس نه کوي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم نګور د پلار کره د تګ رخصتي خو سر یا خواښې ورکوي، راوستل بېرته څو شپې باید وکړي، څنګه لاړه سي، څنګه راسي، ولې تللې وي، ولې راغلې وي، د دې صلاحیت له خواښې او له خسر سره ده. حتی په لرو پرتو سیمو کې خاوند په دې شرمېږي چې خپله مېرمن د خسر کره بوسي، لیور دا وظیفه اجرا کوي یا خسر اجرا کوي. دا تر ټولو هغه مشکلات دي. ښځه احساس د حقارت کوي، ښځه احساس د عقدمندۍ کوي، ښځه غواړي د ژوند ملګری له دې سره د پلار کره ولاړ سي، د خپلوانو کره ولاړ سي، د دوستانو کره ولاړ سي. دا تر ټولو مهم بحثونه دي. بله دا ده چې هلک او نجلۍ په خپله کولی شي چې په دې کښې ډېره زیاته ونډه ولوبوي. مثلا په یو کور کښې شل ډوله افکار دي، هلک کولی شي د نجلۍ تشریح کړي، د دې په ځای چې نصیحتونه ورته کوي چې دا به نه کوي او دا به نه کوي، هغه افکار دي ورته تشریح کړي چې زموږ په کور کې حاکم فکر دا ده، د مور ځای دا ده، د پلار ځای دا ده، د ورور ځای دا ده، د ماوې تا حیثیت دي یو نوي چا په توګه چې دلته د دې کور غړي او مسؤلیت به اخلو دا به وي. یعنې دا ډېره مرسته کولی شي. ولې متاسفانه موږ په دې برخه کښې نه یوازې چې هغه خلو په خلو یا کور په کور عامه پوهاوی نه کوو، موږ تل تدافعي حالت غوره کوو. متاسفانه همدغه خواښېګانې چې نن پنګیندو باندې ظلمونه کوي دوی یو وخت خپل انګان دی په دوی باندې د سوي ظلم نتیجه دا ده چې دوی خپل وقدای شي دوی دی وقدو ته د مشکلات ته په حلار دي لپاره فکر نه کوي خو په دې فکر نه کوي چې بیا سبا ته د امدی وقدي ښکار دي دوی لورم ده ځکه موږ هر یو لور لرو دا په دې معنی نه ده چې موږ دی شالو راوړو دلته هر برخور دي عکس العمل ورسره کوو دي موږ لور سره نه کوي نه دا یو انساني اصل ده چې کوي هغه در سره کوي او چې کوي هغه بریږي دلته مهمه دا ده چې موږ په لویه کې خلو په خلو عامه پوهاوی شروع کله چې نجلۍ د ځواني مرحلې ته رسیږي له همدغه وخت نه تدریجي باید دا ورته وویل چې تا مسؤلیت څه ده او هلکم چې ځواني ته رسیږي دا مهمه نه ده چې ته د یو چا لور ورته په نوم که هغه هېڅ نوه مسؤلیت نه پېژني هېڅ نوه درک نه لري هېڅ نوه احساس د مسؤلیت نه کوي کار نه کوي ډېر ځوانان دي موږ همداسې دي چې ودونه یې کړي څلور پنځه نسه اولاد لري ولې متاسفانه دی تر دغه وخته د یوې روپۍ ګټه نه ده کړې په کور کې اوسي نه اوسي یوې ګټې سلې څټي دا فکر پخپله دی یو کلش لامل کېږي هغه څوک چې ګټه کوي د هغه ښځې د حاکمیت احساس کوي هغه څوک چې ګټه نه کوي د هغه ښځې د محرومیت احساس کوي محرومیت بیا غبرګونونه پنځي غبرګونونه ستونزې پنځي او دا ستونزې حتی که په د بیلتون لامل هم شي تر پایه که په ژوند کې دوی مشکلات راځي خاوند ښځې د ښځه خاوند ته پیغور ورکوي چې تا د لاسه موږ کورنۍ له لاسه ورکوي تا د لاسه زه بیل سوم دغه ټول هغه مشکلات دي چې موږ یوازې خلو په خلو کولی شو په حل لاره باندې وتوانېږو دغسې خپرونې باید ډېرې شي په یوه یا دوه خپرونو دا مشکل نه حل کېږي له د نړیوالو رسنۍ نه خصوصا تاسو نه چې ټول افغانستان هم اوري دا مې یوه هیله ده در نه چې په ټولنیزه برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو د ښه ژوند په کولو کې لکه څنګه چې رول ادا کړی ادا کوي دا خپرونې لا ډېرې شي متاسفانه افغاني ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده همدا اوس د نجونو ښوونځي تړلي دي موږ چې هغه لږ څه ناڅه هم سواد یا د لیک لوسته هیله من وو هغه هیلې هم په ناهیلۍ بدلې شوي دي همدا اوس په دا کورونو کې جنسیتي تبعیض عملا تجربه کوو هلک مکتب ته ځي او نجونې نه ځي یعنی نجونې احساس د حقارت کوي متاسفانه له همدغه حقارتونو نه بیا را شروع کېږي بیا د خسر تر کور او تر ګډ ژوند او تر مور کېدو پورې او تر دې پورې بله مهمه خبره دا ده چې د نجونو د ورکړې په برخه کې یوه مرحله باید دوی په پام کې ونیسي هر نجلۍ چې بالغه کېږي په همدې بلوغ سره سم د واده وړ نه ده دا باید یو څه وخت په کور پاتې شي تجربه ترلاسه کړي وګوري هسې کې ټیټې پې تېرې شي موږ متاسفانه په کم عمر کې لوڼې واده کوو هغه بیا د کور په ژوند نه پوهېږي په خپله ماشومۍ بیا پسې اولادونه را وړي هغه ورلغاړي سي د کور مسؤلیتونه سي د خاوند فرمایشونه نه پوهاوی سي دغه د درک نشتون بلا ستونزې راوپنځي او د دوی د ژوند خیرازه لا مغه ځواني نه تر زړګودي پورې دا ټوله را خراب کړي
ډیره مننه آرین صاحب خوشحاله اوسئ مهم مسلې ته مو اشاره وکړه یو وخت مو له استاد سره مرکه وه هغه ویل وای موږ معمولا چې کینو په سیاسي بحثونو کې نور ملامت و چې مثال دا هیواد هغه هیواد مداخله کوي جنگ راوړی دی خو دا زموږ په کورونو کې چې کوم جنگ دی دا کوم هیواد راوړی یعنی که سوچ وشي یو ډول یعنی هغه عمومي حالت بیرته که جزوي پیښو ته بیایو نو دغه عمومي حالت هم له همغه ځي مثال کورنۍ خرابه وي کور کې جنجال وي طبعا په ټولنه کې به هم جنجال وي چې په ټولنه کې وي په ټول وطن کې نو جنګ او جنجال وي دا کیسې به وي خو پاتون صاحب یو مسله چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې ځینې وخت لکه په کورنۍ کې مثال نجلۍ هلک یا د کورنۍ نور غړي هر یو هڅه کوي حاکمیت ولري مثال څارنه وکړي څه کېږي څه نه کېږي کوم شی وسو کوم نه سو کنه دا ټول یو ډول د یو بل تر څار لاندې وي هر یو کوشش کوي چې ډېر واک او اختیار ولري مثال ورته ویل کېږي چې دا نجلۍ ته دا خبره کېږي چې مثال خسرګنۍ دې په موټي کې ونیسا یا هلک ته ویل کېږي چې باید ښځه دې کنټرول کې باید هغه مثال ستا په مخ کې څه خبره ونه شي کولی دغه مسایل څومره سبب کېږي چې د دوی د خولې خوند سره خراب کړي او ګډ ژوند هم مثال یو خشن یو بد لوري ته بوزي
بالکل دا ډیر غټ عامل دی ما مخکې خبرې وکړې چې مثلا په یو غاڼه کورنۍ کې هلک هغه خپل اراده په بشپړ ډول باندې تقریبا له لاس خور کی د دې ډیر هغه څه زړه غواړي چې هغه د ګټ ژوند لپاره ډیر مهمه مګر څه چې د مور د توای او یا د په نخدا ګډ ول د ټولین حافظ کړی دي او هغه یو قسم په ځان باندې منلی دي دا غوت خدای ځان نه خلاص راغله که زولنی د زندان زولنی د ټینګ ولې دي د ذهن ګرمګان کړی دي. همداسي مثلا هغه اړخته د خسر خواته بیا هغه کوشش کوي چې خپل لور همداسي په یو حالت کې وساتي. ممکن هغه په دې اړه باندې کار کوي چې خپل لور شاده کی خپل لور واکمن کی خپل لور ته نیک پرغي ورکړي. لیکن لبد مرغه چې اکثره وخت نه یعنی ټول وخت ویل سم چې دغه شی دا د د ځان اړه خبرته د لور ژوند اړه اوړې واغ ځان من کیږي او همداسې د الک ژوند سر ځان من کیږي. زما چې پدې کې یو شی ډیر مهم دی چې خپل پلرونه او مندې پریږدي چې الک او انجلې خپل د ژوند لورې خپل وټاکي. هغه باید د دې سره د خپل خلار باندې پریږ دی خو د دې سره پر بغل باندې خو کچیر دی کژیږي د لایره څخه نو صرف لایره ته ځد کی نور دی خپل دې خپل جوړ کی باید سره جوړنی کی لار باید او خپل جوړ کی او کچیر دی د لایره څخه وړي نو هغه زه یو ټکی اشاره کوم چې مور خپل ولې دا کار کوي. تر ډیره پرې دا کار په دې خاطر باندې کیږي فرضاً نزی مثال وایم یو ځوان دی واده وکي او هغه خپل مېرمن سره ډیره مینه کوي. مور ته یو قسم شک یا یو قسم څنګه وایم یو څه په ځل کې ورګرځي چې دا هلکه غزما مینه چې ما مثلا دې سره لوي کړی دی هغه وخت سره خپل شې دی ورکی. نو په دې خاطر باندې دا دا درول لري خپل مجور سره مکتفي دا کوي او زویم کښنې په سپینه باندې ورتوي چې ته بدل سوې یا ته واړولې خسرخیل واړولې یا که مثلا الک یو شپانه یا بل شپه یا پونی کې وزرزه د خوښ کړه د خسر کړه ته شپه په مشوانه دی او ته چې ته بدل کړې یو شی باید د ټول ک خوښ د خسر دی کومو د کپلار دی د په څنګه باندې واوري او دا خبره باید د ضرورت نه نه باندې شي. هیڅ کله څوک د چا مننن کوم مننه چې یو ځوان د خپل مور سره کوي هغه مننه هیڅ کله د هغه مینه چې څوک د مېرمنې سره کوي هغه هیڅکله د پلار سره نشي کېدای. د اولاد مینه څوک نشي کولای چې هغه خپل ورور ته ورکړي. د ورور مینه څوک نشي کولای چې هغه مثلا یو خپل ملګري ته ورکړي. د هر چا د مینې هغه لار معلومه ده. نو مور او پلار د دې څخه هیڅ تشویش نه لري چې زموږ مینه غلا کیږي یا زموږ مینه تقسیمیږي. او یو شی ست چې دوی په لوی لاس باندې خپل مینه کمی کله چې دوی وضعیت داسې جوړ کړي کله چې دوی په دې مابین کې خبرې وکړي کله چې دوی هغه خپل اولادونه یا زوم او مجور خواتوري کې نو تبې خبره ده چې دوی د مینې کچه د دوی په وړاندې راکمیږي. نو کله خپل اختیار ته پېښول سي نو هیڅ کله یو لور داسې نشي کولای چې هغه خپل مور مینه نیمه کې نیمه خوښ ته ورکی نیمه خاوند ته ورکی یا بل چا ته ورکی او همدا شان الک نشي کولای دا شي. نو هر چا د مینې خپل برخه معلومه ده او مور او پلار باید په دې ونه سوځل سي یو الک چې خپل مېرمنې سره څومره مینه کوي دی باید ورباندې خوشاله سي. لبد مرغه چې وسر چپا دی هغه چې کله مینه ورسره کوي نو د یو قسم باندې زوريږي یو قسم رنجوري. البته دا ټولنیز مسائل دي صرف یو شی دی چې موږ درک کای سودا شي چې دا شي کټولنیز دی کار شي دی خو زموږ په تاوان نه دی زموږ په ځان نه دی زموږ په ګټه دی. یعنی خاوند مېرمن چې څومره مینه مو کی هغه خیر دی شر هیڅ کله نشي پېښېدل.
مننه پاتون صاحب. یو موضوع دا د ځوانان خو معمولا مثال په دغه وخت کې چې واده کوي هغه د ژوند لمړني وختونه وي یا مثال زده کړې کوي یا کار کوي نو کله چې شخصي ژوند خراب شي د دوی په کاري ژوند هم مغیز ډیر وي. یعنی دوی نشي کولای هغه ډول تمرکز په خپل زده کړو وکړي هغه ډول تمرکز مثال په خپل کارونو وکړي. یعنی کله دوی له هغه ژوند مطمئن شي چې دوی په کور کې لري نو کې دوی شي بهر مثال په خپل کارونو او درسونو کې هم بیا تکړه وي. اغلی غنی غوړل تاسو وورو چې دغه په ژوند کې مثال د ګډ ژوند په پایل کې تا ویلې ما ویلې جنگونه تور سپینې د څومره د دوی ورسته ژوند خرابولې شي نه په دې اړه راته وایي.
که ژوند دم نوی جګړي او داوی او تویل او مویلی هر اړیکه زیانمنه ولای شي. یو څه چې موږ په ټولنه کې دی هغه دا چې ډیره زموږ وګړي یا افغانان یو بس موږ دروغ وایو. دا عادي خبره ده انسانان یو بس کله ناکله دروغ وایي خو دوی ډېرې هڅه کوي چې ځان ته دروغ وایي. مثلا یو څوم درمسته کیږي دی حتی خپل قضاوت کې چې زه بر حق یم او در ستونزې ته دومره دوام ورکوي دومره دوام ورکوي دې جګړې ته چې هیڅ حل لاره بیا ورته پیدا کېدای نه شي. زه وایم که نو دوی باید لومړی ځان ته دروغ ونه وایي. نن خو ځان سره تنوم یو هیڅوک زموږ خبرې نه اوري، هیڅوک زموږ فکر نه ویني، ذهن مو نه شي لوستلی چې موږ څه وایو. سره موږ باید اگر خپل ذهن ته دروغ ونه وایو، موږ ځان ته دروغ وویل ذاتي هېڅ د ستونزه نه حل کېږي. او طبعا که دا بیا لویه شوه دا بیا خو ډېرې لویې ستونزې رامنځته کېږي. که میړه او ښځه یوازې وي د دوی تر منځ مینه محبت له منځه ځي چې دا د ګډ ژوند مهم عنصر دی. بل د دې پر تر منځ احترام له منځه ځي که عزت له منځه لاړو ښځه هم ژوند ته زړه نه خښوي او نارینه هم ژوند ته زړه نه خښوي. په دې کې ټولنیزې ستونزې کبن رامنځته کېږي، په دې کې رواني ستونزې رامنځته کېږي چې ځینې کورنۍ داسې حالت ته رسېږي چې ښځه یا مېړه د ځان وژنې هڅه کوي یا حتی که ځان ونه وژني د یوازیتوب احساس کوي او ژاړي او دا افسردګي او دا خفګان دا هر څه د ژوند تر پایه دوام کوي. او بیا که چېرې دا ستونزه نوره هم لویه شوه نو طبعاً د طلاق موضوع رامنځته کېږي، جدایي ترمنځ رامنځته کېږي چې طلاق خپل له روحي او مادي پلوه انسان ته ډېر زیات ضرر رسولی شي. هره اړیکه په مینه او محبت ښه چلیږي او په تفاهم ښه چلیږي، خو کله چې طلاق رامنځته شو هغه وخت بیا که څه هم د هغې ستونزې سیلي حل لاره به اوسي، خو په راتلونکي کې دواړه اړخونه لرواني پلوه له مادي پلوه ضروري او زیانمنوي. خو زموږ په ټولنه کې چې بیا داسې کورنۍ هم شته چې طلاق نه مني او بیا زیاتره یې داسې کوي چې خپلې ښځې د پلار سره کینوي، هغه هلته ناسته وي او دا یا بواده کوي یا یوازې ژوند تېروي. دا خو هم نه شي کېدلی، تر کله به ته یوازې ژوند تېروي؟ تر کله به د دې لپاره چې هغه د حل لاره دې جوړه نه کړه بله بل واده به کوي، بیا به ستونزې رامنځته کېږي، بیا به جنجالونه رامنځته کېږي او بیا به داسې به د پلار سره کېنوي. دا خو د داسې به تکرارېږي او همدغسې مېرمنه که دا ستونزه یې حل نه کړه، دا د پلار سره لاړه کېناسته یا یې طلاق واخیستو، خو بل واده دا خو ژوند دی، څه خو واده ته ضرورت لري. دا خو یو اړین موضوع ده چې باید نو فکر وکړو. دا کله واده شاید د ژوند وکړو خو شاید څه مرسته لا نه شي، نو موږ که بیا بل واده کوو بل واده کې خو هم دا ستونزې له ستونزې نه فرار هېڅ نه شو کولی نه شو کولی. دغه ستونزه باید حل کړو که دومره لویه وه چې بله د حل لاره یې نه وه، او طلاق اخلي حل لاره وه بیا هغه وخت کولی شو. خو که ستونزې ډېرې وړې وي لکه څنګه چې خبرونه یادونه وشوه، زه دا نه وایم چې زموږ په ژوند کې یا د میلمنو په ژوند کې یا ستاسې په ژوند کې به دا ستونزې نه رامنځته کېږي. ټول په ژوند کې هره لحظه هره شېبه هره ورځ دا ستونزې رامنځته کېږي، خو که حل یې نه کړو په ورځ لویې ستونزې لویې جنجالونه به ترې جوړي چې بیا به خپله حیران پاتې وو چې دا کوم ځای کې پرېښوده، دغه موضوع مو دغه ستونزه مو دا جنجال مو چېرته پرېښود، موږ حل نه کړو او اوس په دې حال کې یو.
ډیره مننه غلی غنی، خوشحاله اوسی. البته که موږ د دې موضوع په عواملو نور هم غږیږو نو کیدای شي ډیر وخت نور مو غواړي، ځکه په جزئیاتو سره به ډیر نور عوامل هم لري. خو که مثال خبرې د هر چا په کور کې دغه ډول ستونزه وي، په کار ده چې هغوی خپله سوچ وکړي، فکر پرې وکړي چې کوم عوامل سبب شوي، کوم څه د دې لامل شوي دي چې هغه د کور صمیمیت د کور خوشحالي هغه واخلي او د دوی ترمنځ مثال یو بدبینی خفګان او نورې ستونزې رامنځته کړي. غواړم د خپرونې په پاتې برخه کې له میلمنو د حل لارو په اړه وپوښتو. آریان صاحب، غواړم لومړی له تاسې واورو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي کیسه تاوتریخوالي ته جنګ ته او تورو سپینو ته لاړه نه شي، بلکې که یوه ستونزه رامنځته کېږي هغه حل شي، نه دا چې مثال د خبرې هغه نوره هم پسې لویه شي.
مهمه خبره دا د دماغ په فکر باندې. البته څومره چې په دې ټولنیز برخه کې ما هم قربانیان لیدل دي، هم متاسفانه چې پیښې لیدل دي بګنون کې، تر ټولو مهمه حل لار څوک دی؟ یو دا ده خصوصا هغه ځوانان چې نه غواړي دې پیښو ښکار شي، او هغه چې دي چې ښکار دي هغه خو مخکې لکه تا چې ویل چې کورنۍ په دې فکر وکړي چې دغه خیرازه باید خراب نه شي، د کورنۍ ترمنځ نزاکتونه او دا باید تر پښو لاندې نه شي، دوی دې خپل ورته حل لارې ولټوي. ولې هغه ځوانان چې غواړي چې موافق ژوند ولري او دوی دغه سي پیښو ښکار نه شي، دوی ته مې وړاندیز دا ده، یو خدا ده چې تر څو پورې ځوان خپل پښو نه درېدلې، خود کفاسه وي نه په فکري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، دوی د کلم واده ته زړه نه کوي، ځکه متاسفانه دي موږ په کورونو کې خصوصا په ګڼمیشتو کورونو کې د حاکم او د محکوم د او د محرومیت هغه سلسله مراتب شته. بله مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی باید وشي دو طرفه، د نجلۍ کور له کوژدې سره سم تر واده پورې باید نجلۍ ته د ګډ کور او د ګډ ژوند او د خاوند او د خواښې او څه تیریږي څه باید وکړي، د دې مسؤلیت څه ده او د هغو مسؤلیت څه ده، که خدای مکلف پیښ سره مخ کیږي دا تدافعي حالت غوره کړي، که غبرګون وښيي کوم ګټور ده. په ډېرو مواردو کې په اجتماعي مسایلو کې تر غبرګونه تدافعي حالت ښه ده، کله چې ته غبرګون نه ښایې معمولا هغه طرف چې منفي غبرګون ښایي یو یا دوه یا درې ځلې اخر مجبوره کېږي چې پاتې تېره شي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. بله مهمه خبره دا ده چې موږ باید نګور ته د لور ځای ورکړو، ځکه په ډېرو کورونو کې موږ ګورو چې انګان د ډېر بد عمر لري، خو برعکس دوی واده کړې لوڼې چې بیا دغه کور ته راځي مور او پلار ډېر نازوي، دوی ته د دوی د زوی ناس چې خسرخیلې ورکوي ډېر بد ښکاري، شرم ورته ښکاري، خو برعکس دوی خپل زوم نازوي یا بربر کوي بیا دوی ته دا ډېره بده نه ښکاري، ځکه دا د دوی زوم ده او هغه د دوی لور ده او هغه بیا د بل چا زوم ده او هغه د بل چا لور ده. موږ باید دا ومنو چې څوک چې د موږ کور ته راځي د موږ د زوی د ژوند د شریک کې د ورور د ژوند د شریکې په توګه هغه د دې کور غړی ده، که د لور حیثیت ورکوي که د خور حیثیت ورکوي، یو باعزته حیثیت باید ورکړي او که مشکلات لري په حال کې ورسره مرسته وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ له دوی سره د دوی د ستونزو په حال کې مرسته وکړو، دا چې د ستونزو لامل سو هیڅ هغه مور هغه پلار هغه ورور چې دې احساس کوي چې د موږ مینه نیمه کړله دا احساس دوی نه کوي، ځکه د مور سره مینه د اولاد بیله ده، له ښځې سره مینه بیله ده. او ځوانانو نه مې هیله دا ده چې د ګډ ژوند او د کور دا مسایل دوه بیلې دنیاوي دي، له ښځې سره خاوند بیله یوه دنیا لري او له کورنۍ سره بیله یوه دنیا لري. هیله مې دا ده چې د دغو ترمنځ دوی هغه اصول مراعات کړي، که دا ټول سره ګډ کړي او دوی کوشش وکړي چې هر څه د کورنۍ د خوشحالتیا لپاره وکړي، نو خو سبا بل سبا لس کاله اته کاله بعد همدغه مېرمن تا د ژوند یوه برخه ده، تا د اولادونو مور ده، نو د تا په ژوند باندې د بدو غوړېدلی سیوری خو بیا تا ژوند د تا د اولاد ژوند د تا د مېرمنې ژوند متاثره کړي. او ډېر وارې چې کورونه بېلېږي بیا هېڅکله په یوه مشکلاتو کې له تا سره تا ورور تا ورندار تا خور او نور مرسته نه کوي، ته مجبور بیا وزغمې. او دا مهم ده. او بل عامه پوهاوی تر ټولو مهمه خبره ده چې هم د راډیو له لارې اوسي، هم په کتابي بڼه اوسي، هم په انټرنیټي بڼه اوسي، هم خلو په خلو اوسي، او په ټولنیزه برخه کې دغسې بحثونو ته زمینه د دې مسایل ده چې دا سکوت مات شي. متاسفانه د کورنیو ستونزو په اړه موږ تر اوسه پورې هم تر سانسور لاندې یو، ډېر مسایل موږ د شرم وړ بولو چې ولې بحث پرې وشي. ولې مهمه دا ده چې باید په دې بحث وشي، باید دا وشاربل شي، باید خلکو ته خبره ورکول شي د څنګه او ولې دپاره، باید خلکو ته فرصت دې مسایل چې په دې باندې بحث وکړي، دغه تر ټولو مهم بحث ده. بل دا یو شی چې ده چې ما لیدلی چې د ډېرو یو خلکو ژوند خراب شوی ده، په که څه هم دا یو اسلامي اصل ده چې وایي په لرې ځایونو کې ودونه وکړي، ولې زه چې څومره ګورم هغه کلتوري ټکرونه چې د څو فامیلونو ترمنځ رامنځته کېږي دا پخپله د یو مشکل لامل کېږي، که چېرته په لرې سیمو کې د نابلده خلکو سره د دې توان نه لري چې په کلتوري او اجتماعي لحاظ په راسه درسه کې دوی په کړو وړو باندې ځان پوه کړي، بیا کوشش مه کوئ چې ډېر لرې کوژده وکړي، داسې یو نابلده کلتور نه نابلده ځای نه یو څو کور ته راولئ چې نه شئ کولی هغه وزغمئ، بیا کوشش وکړئ چې په خپله سیمه کې د خپل کلتور او د خپلې عنعنې مطابق د یو چا سره کوژده وکړي چې حد اقل تاسو په خو یو کلتور پوه وي. نو دغه هغه حل لارې دي چې موږ کولی شو مؤثرې تمامې کړو. او بل ځوانان نه مې هیله دا ده چې هیڅ کله خپل ژوند د کورنۍ کشمکشونو قرباني کوي مو، هیڅ کله کورنۍ خیرازه د نور په خبرو مخ خرابوي. کوشش وکړئ د کورنۍ او د ښځې ترمنځ دوه بیلابیل دنیا وي، د دوه بیلابیل حل لارې ورته وګورئ، او د متقابل احترام په شتون سره د دې په خاطر ستاسو په آینده ژوند سره کوئ. کوشش وکړئ چې خپل ژوند د موافقو انسانانو په توګه په مخ بوسئ. نو دغه حل لارې دي که په بحث وکړو، ښایي نورې هم ډېرې، نو هیله مې دا ده چې د تاسو قناعت وړي.
خوشحال اوسه، ډیره مننه آرین صاحب. پاتون صاحب، کله چې دغه ډول ستونزې رامنځته کیږي او حتی هغه کسان چې راځي په دې برخه کې مداخله کوي، یو هم د حل فکر نه لري له ځان سره، هر یو هڅه کوي چې مثال دا ستونزه څومره غټولی شي چې سره غټه کی، یعنی د دوی دا فکر وي چې هغه یو درته وکړه ته دوه ورته وکړه، کنه که یو پیغور درکړه ته دوه ورکړه. نو دلته د کور مثال دوه اړخه چې هلکه او نجلۍ، یا مثال دوه کورنۍ دي چې څلور سره حساب کې، څنګه کولای شي د دغسې جنجالونو له رامنځته کېدو سره یو د حل خبره وکړي؟ یعنی داسې یو فکر ورسره وي چې د دغو دوو ستونزو رامنځته شوې، یا زما ستونزه له دغه کس سره رامنځته شوې، دا حل کوم، نه ده چې نور یې پسې غټه کړم او کیسه خرابه کړم.
زه اکثر وخت دلته ملګرو سره بحث کې وایم، خبرې کې چې مثلاً دا ګډ ژوند په اړه باندې خبرې کوو، زه وایم چې دا ګډ ژوند چې دی، دا ډېر یعنی ش ګډ ژوند باندې زه خبرې کوم، چې هغه د مینې سودار څخه مالمالي، زه دا ډېر اسانه هم دی او ډېر سخت هم دی. اسانه په دې معنی باندې چې صرف د چا سره وکړه مفاله، د چا حق مخره، او څنګه چې تا ته شایي، او څنګه چې ستا طبیعت دی یا ستا فطرت یې غواړي، هغه د خپلې مېرمنې سره مینه وکړه، هر چا خپل اندازه وپېژنه، اسانه دی. مګر دا کار بیا په خپل ذات کې سخت هم دی. په دغه اړه باندې چې څنګه داسې د حل لاره خبره وکړو، زه لومړی اساس دې څخه بولم چې زموږ د ودونو ډول خپله دې دپاره یو لاره برابروي چې په راتلونکي مشکلات جوړ شي، ول باید پر دې باندې څوک فکر وکړي. فرضاً زه مثال وایم چې د واده لوړ مصارف او لوړې تقاضا وي، موږ په عام اصطلاح باندې د زموږ په سیمه کې چې کله څوک چاته چې دوستي لور ورکوي، یا خپل زوی ته مثلا انجلۍ غواړي، نو دوی وایي پلاني سره مې دوستي وکړل. مګر کله چې د واده وخت راسیږي، د واده په ورځ باندې تاسو معلومات غواړي چې څنګه دې خسرخیل دي، نو دوی دغه پاره باندې خبرې ته وکړي څوک دې خپل دښمن پاره باندې نظر کوي، او ټول مسائل په دې باندې چې مثلا ماته زر را نه کړل، یا زما لور ته زر ور نه کړل، یا مثلا ما موټر سایکل نه غوښتي وغیرہ، نه کی موټر را سره کړی وغیرہ، نه غوښتي پیسې مثلا ضروري دي دومره را سره واخلې. دغه شان به ورسته ورسته عمل د دې چې هغه دغه لوبړی شپو کې د خاوند او مېرمنې ترمنځ هم یو جنجال راپورته کې، ستاپ لار دا ونه کړل، ستاپ لار دا ونه کړل، ستا مرد شو دا خبرې لکه تاسو ویل چې تا کول ما کول، دا شی په ښه راپورته شي. زه هم چې د واده د مناسبات څومره چې کمیږي، دغه مشکلات زه فکر کوم چې ورسره کمیږي. بل مهم شی دا چې ما مخکې دا ونه کړ چې د خواشي او مور باید د دوی د مینې څخه ونه بیریږي. یو بل شی ډېر مهم دی چې هغه قناعت کول دي. قناعت په دې معنی باندې چې یو څوک دی د انجلۍ سره واده وکړي، په انجلۍ کې یو نیمګړتیا موجوده ده، یا فرضاً د رنګ له نگاه څخه، یا د قد له نگاه څخه، یا مثلا د خویو د خصلت له نگاه څخه، نو موږ باید په هغه باندې قناعت وکړو. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث شریف دی چې که چېرې ستاسو مېرمنې کې کوم مشکل وي، نو تاسو د هغو څخه مخ مه اړوئ. یعنی که هغه کې داسې یو څه وي چې تاسو نه خوښ نه ډیر داسې نور څه چې هغه تاسو خوښیږي، نو کله چې موږ د حقیقت په هنداره کې ځان ته وګورو، نو موږ هم تکمیل نه یو، بشپړ نه یو، موږ هم یو عالم مشکلات لرو. نو څنګه زه داسې یو جلی تقاضا ولرم، داسې یو مېرمن تقاضا ولرم چې هغه پر دې دنیا باندې هیڅ مشکل ونه لري، په هیڅ اړخ کې مشکل ونه لري؟ نو که یو اړخ دوه اړخه د هغه مشکلات لري، باید زه تر هغه تیر شم، هغه باید پر دې باندې ومنم، او وروسته باید د نورو داسې مشکلات چې د هغه حل مزیر وي، د هغه لپاره کوشش وکړم. بل مهم شی دا دی چې موږ په ټولنه کې دا دود داسې راغلی دی، یا دا اجتماعي خواص داسې راغلی دی چې نارینه هر څه دی، یا خاوند هر څه دی، ښځه باید خبردار واوسي، ښځه باید دا خبره ومني، حتی نظر باید ورنه کړي د هغه په خبره کې ولي راوته باندې. زه وایم چې شورا سره کول هر کار چې په ګډ ژوند کې
پاتون صاحب بخانه سره ساس لږ سره ډیر داسې د باد غونډې ک شمال لګيږي، ما ویل ک چې خبرې په خړه ول باورو، یو ځای مو یو څه بدل وي خبرې.
زه امید لرم چې سمسو ویږه
اوس موږ اکټ سمسو یو سمهرباني دوام ورکې خپل خبره ته
نو حتی چې رامنځته کیږي زما نظر دا دی چې هغه د ګډ ژوند اړوند وي، که یو ځای ته سفر وي، حتی که د اولاد پیدا کول وي، یا مثلا د یو د وطاق جوړول وي، سره ترسره شي. دا نه معنی چې په هغه کې باید هر څه شي د هغه د نارینه د یا د خاوند وبلل شي. یا مثلا موږ یو بل شي دغه کوو چې بخښنه باید همیشه د مېرمن د خواهد څخه وغوښتل شي، په دې کې نارینه هم ونډه لري، هغه هم باید دا کار وکړي. که چیرې هغه دا پر ځان باندې فرض وګڼي چې مثلا د ګډ ژوند په توګه باندې دا پر ما باندې فرض دی، دا زما مسؤلیت دی چې زه باید که چیرې زما سره غلطي کېږي زه باید بخښ وغواړم. نو دا ډېره مهمه مسله ده، دا باید موږ زده کړو. بل شی دا دی چې لکه مخکې آریان صاحب یادونه وکړه چې د ګډ ژوند په اړه باندې عام معلومات ډېر زیات مهم دي، چې دا بحثونه رامنځته شي په کورنۍ کې، دا بحثونه وشي او دا منظرونه مات شي، مور د لور سره دا بحث وکولی شي او پلار د زوی سره وکولی شي، حتی په مکتبونو کې په دې باندې بحث وشي، سیمینارونه جوړ شي، مثلا د مسجد ملا امام پر دې باندې بحث وکړي، رسنۍ په دې باندې بحث وکړي، تر څو دا خبره ذهنونو ته ورسیږي. اوس خلک په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات لري او یا متاسفانه چې هیڅ معلومات نه لري. د بل شي چې زه دا وایم هغه دا چې د ګډ ژوند کلتوري اړخونه باید بدل شي. مثلا کچيري څوک یو ځوان وي خپل مېرمن بهر ته د بیول د پاره بیاي، نو هغه ترې ولا مشکلات او محدودیتونه لاندې د پلاس ته باید اجازه واخلي، او مثلا مور ته باید دروازه وایي زم دا باید پرېښول شي، پرېښول شي دوی چیرې خوشحاله دا کار باید وشي، دوی باید پرېښول شي چې په ښکاره مینه وکړي. زموږ په ټولنه کې زه داسې ډېرې کورنۍ پېژنم چې یو خاوند په ښکاره باندې د خپلې مېرمنې سره د مور و مخ ته مینه نه شي کولای، په یو نامه باندې نه شي ورته غږ کولای، په یو جال قربان نه شي ورته ویلی. دا باید بدل شي. پرېږدي چې هغوی په دې کور کې ځان آرام احساس کړي، ولې باید خامخا د هغوی د مینې لپاره یو پټ ځای ته ولاړ شي او په خپل وطن کې یو بل ته مثلا خوږې خبرې وکړي. پرېږدي چې دا کور ټول معمولي بل مثلا د کالو اړتیا ده، ډېر کورنۍ داسې دي چې پلار او مور هغوی یو ټوکر راخلي او بیا ټولو ته یو رنګ کالي پېږي، زموږ پرېږدي هغوی ته لږ خپلواکي ولري. دا چې کوچني کلتوري بدلونې هم د دې سبب کېږي چې دغه ستونزې راکمې کړي. دا چې نو ډېر دي که زه بحث ورباندې کوم ممکن ډېر وخت ونیسم.
ډېره مننه پاتون صاحب، رښتیا هم ډېر مسایل تاسو یاد کړل، خوشحاله اوسئ. یعنې رښتیا هم که چېرې دغه ځینې لویې وړې ازادۍ په ژوند کې وي، بیا کېدای شي ځینې ستونزې رامنځته نه شي. که یو څوک فکر کوي چې زه باید دې لپاره ژوند وکړم چې ودرې دا کس خفه نه شي، یا زما په اړه دا ټاپه ونه لګېږي، یا دا تور ونه لګېږي چې دا کس بدل شوی دی، مثال دا کس دې خواته وخته یا دې خواته، نو په دغه ډول هغه هم تر ډېر رواني زجر لاندې راځي چې بیا کېدای شي د یوې خوا هم نه شي. آغلی غني، که په یوه دقیقه کې تاسو هم راته ووایئ چې څه کول پکار دي چې دغه ستونزې د واده په لومړنیو ورځو کې البته په ټول ژوند کې په ګډ ژوند کې رامنځته نه شي. که څه هم د پاتون صاحب او آریان صاحب خبرې ډېرې کورنیو ته او ځوانانو ته متوجه وي، که تاسو نجونو ته څه وایئ نو په یوه دقیقه کې راته ووایئ. مهرباني.
مننه. زموږ
په
نظر
کې
دا ده چې ټول باید د خپل خبرې وکړي، مونږ کله یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره تفاهم ولرو، یو بل درک کړو، هغه وخت کې که دقیق یو بل ته غوږ ونیسو، دوی څه وایي، د دوی اصلي هدف څه دی، دا کار یې ولې ترسره کړ، یا زما مېړه دغه شی چې ما غوښته، دا لباس چې ما غوښته، یا دغه چې ما غوښتل دی ولې راته رانودل، یا مثلا هغه چې مثلا وایي دغه ډوډۍ چې کله تیاره شوه، یا مثلا د کور نور کارونه، یا بهر کې خلاصه د ساتنې وخت راځي، یا وخت ځي، د دې ټولو په اړه باید خبرې وشي. که خبرې وشوي نو هغه وخت کې هیڅ مشکل نه کېږي، او بیا وروسته که کوم جنجال رامنځته کېږي، هر طرف کې ملامت دی، باید بښنه وغواړي. بښنه که موږ وغواړو، ځان خپله ارامېږي، ځان مقابل لوری ارامېږي. موږ ارامه شو، عقده نه رامنځته کېږي، کینه نه رامنځته کېږي، او وروسته بیا شخړه نه لویږي. بښنه ډېره مهمه ده او خبرې کول.
ډیر مننه خوشاله اوس. رښتیا هم ځینې وخت انسانان خپل غرور په خو ته نه غورځوي، خو خپل اولاد مثال یا مثال خپل خاوان یا خپل میرمنه کنه غواړي د خپل غرور تر تاثیر لاندې راولي، نه دي ته نه حاضرېږي چې بخنه غواړي. په هر صورت د موضوع په اړه وغږېدو، خو لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه عوامل یې ډیر دي او حل لارو هم خبرې وشوې، نو له تاسې هم هیله لرو چې په دې اړه بحثونه وکړي که دغه ډول ستونزې لري، او هم خپل ښه ژوند وکړي او هم نور ښه ژوند ته پرېږدي. د خپرونې له میلمنو اغلی فرشتي غنی، ښاغلی محمد الله آریان او احمد شاه پاتون څخه ډېره زیاته مننه. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خپرونه راسره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.